تنکی دا سهر اتوجه شوی. د افغانستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او د ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي او که دغه ډول سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی وو او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې حکومت یې $100 میلیونه چې د افغانستان د انرژي د تولید بنیادی پروژې ته ځانګړی شوی و بیرته ورګرځولی. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې ده. په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې ولسي خلکو او همدارنګه امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته ده، او په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا د روسوري د عدلي په اړه هغه پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړې چې چین او روسیه وړاندې کړی و. بشپړ خبرونه واوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې ده. د دې سازمان د بشري حقونو سره د امنیت د برخې مسؤلې دافني ویاتار په یو بیان کې په افغانستان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په دې هیواد کې یوه بله خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو د هغو تاوتریخوالو پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکیل دي. نوموړې دا څرګندولې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړي چې وایي پرون د ننګرهار په خوږیانیو کې د داعش پر اهدافو د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په برید کې یو شمیر عام جنغوزي ټولونکي وژل شوي. همدارنګه پرون د زابل په قلات ښار کې یو روغتون ته څیرمه د هغه موټري بمي برید له کبله چې طالبانو یې مسؤلیت پر غاړه واخیست روغتون ویجاړ شو او پکې د ښځو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 کسان وژل شول او تر 90 زیات ټپیان شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې چې ښایي یو شمېر عام بزګران پکې وژل شوي وي دا نه منلو دی او د ولسي خلکو د ژوند په وړاندې د سخت بې پروايي څرګندونه کوي. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې په پرونی هوایي حمله کې چې هدف یې د داعش پر وسلوالو 14 تنه وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. حمله د چهارشنبې په شپه د خوږیانو د ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په تور وټ سیمه کې شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې حمله د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په داسې سیمه کې د داعش پر وسلوالو کړي چې د ملکي خلکو کورونه نشته، خو د پیښې په ځای کې د زنغوزو د ټولولو لپاره یو شمیر خلک موجود و. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې دوی د پیښې په اړه جدي څېړنې کوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې باید ملکي خلکو امنیت ته پام وشي. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي چې په حمله کې 13 د زنغوزیو ټولونکي وژل شوي او 40 تنه ټپیان شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ ویلي دوی ته په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو ته ادعا او رپورټونه ورسېدلي، خو د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. په لوګر کې بیا په دوو جلا پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته او هم امنیتي ځواکونو ته. د لوګر چارواکي وایي چې په یوه چاودنه کې چې پرون وشوه یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی. د لوګر والی محمد انور اسحاقزی پرون ازادي راډیو ته ویل چاودنه د بهرنیو ځواکونو پر موټر شوی خو هغوی ته زیان نه دی رسیدلی.
د خزر بازار کې موټر بم سرعت نیول او د سیمایا تنظیم کې ساحه ته ولاړې. د آیات دا اولین معلومات شماته راکړي چې پخې کې یو څه زخمي شوی او کوچنی ټپلا کې په شهادت سره رسیدلې او بل څه ته ضرر نه رسیدل.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلای دی او ویلي دي چې په دې برید کې اته بهرني سرتیری وژل شوی دي، خو نړیوال ځواکونو تر اوسه په دې اړه چې اته سرتیری دی وژل شوی وي څه نه دی ویلي. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمیع الله اتل بیا پرون په یو راکېټي حمله کې ټپي شو. په دې حمله کې دغه درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې دا ډیورن کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې. د تورخم له هر د تیرې چهارشنبې پورې څلور ساعته د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدراعظم عمران خان هم ورغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې امله د پاکستان مننه کړې. په هغه عکسونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګېدلې لوحه دا تورخم سرحدی ترمینل لیکل شوی. دې مسلې په ټولنیزو رسنیو د خلکو انتقادونه راپورته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رای ورکړي چې روسیه او چین د سوریې په ادلب ولایت کې د وضعیت په اړه جوړه کړې وه. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړې. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې دایمي استازي تاسو دا خبره کړې. د امنیت شورا نه غړو چې امریکا، فرانسه، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي د پریکړه لیک ته منفي رای ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویل چې په دې پریکړه لیک کې هیڅ سیاسي مسله په پام کې نه ده نیول شوې، بشري اړخ لري او هدف یې په ادلب کې د بشري مرستو لپاره لار پرانستل او په همدې حال کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې جاري ساتل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي هغه لانجه چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې له امله راپیدا شوې په سوله ییزو لارو حل شي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې. د مسلې په سیمه کې کړکیچ په بیساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره تر کتنې وروسته پرون ویل چې په سیمه کې په بیساري ډول کلک اتفاق پر دې دی چې سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړې ده.
We had good productive conversations. I was sent here to work to make sure that I understood.
پمپیو وی موږ اغیزمنې خبرې وکړې. زدل تر راوستول شوم چې پر دې وو پویګم چې زموږ بلګری او متحدان د ایران د جمهوریت لوري غوښته څړول کوي. زه خپل هدف ته ورسېم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څنګه پر مخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثی ملیشه وسلوالو مخکې دا کړې و چې حمله دوی کړې خو واشنگټن او ریاض پر ایران تور لګی. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت څنګه استازي تلمی خلزاد پرون د سپتمبر 19 د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حصار شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا وو. بلې امریکایي چارواکي آلیس ویلس بیا د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یوه پرانستې غونډه کې معلومات ورکړي. په اړه به یې جزئیات ترته وړاندې کړو. دا به مو واورئ چې امریکا د افغانستان له حکومت سره $100 میلیونه مرسته له چې د انرژۍ په برخه کې وه بیرته ګرځولې ده. دوی وایي چې اداري فساد او ناسم مدیریت د دې مرستو د بیرته ګرځېدو سبب شوی. په دې موضوع په رپورټ سروې راوړي چې د راتلونکي ولسمشۍ ټاکنو نومان سید نور الله جلیلی وایي د بریا په صورت کې به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړئ. د څرګندونې هم دراوړو. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي او که دغه ډول سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت هغه څنګه استازي چې د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورحضر شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته وو. تر دې وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي آلیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې په ارتباط د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. نور جزئیات به د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي آلیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي او ویل چې په وروستي وکال کې زیات پرمختګ سوی دی. آلیس ویلز ویل د هغو مسلو جزئیات نه څرګندولای چې مذاکره ور باندې شوی، خو د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري. الیس ویلس ویل د جورجاري لاري داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو 12 میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي. طالبانو له امریکا سره ډیالوګ پیل کړی او په سږ کال په جولای کې یې د خپلو وطنوالو سره د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون یې له خلکو سره خبرې کړې دي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د ښه نیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل سي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي.
Taliban still exists.
Elliot Engel Wohl har qaddada ichitr atla skala jagri urusta Taliban la hamsta mush putas fana bayad da de haqiqat astergi putina kro aw da khabara ham samada chi la dost sara sola nawi ta su bawar wakri chi da bia pail la para la ham zamin ashta Taliban gwaadi chi mush askar da Afghanistan awzi aw mush ham gwaadi chi khabar askar Kurdistan kro د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ترامپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تروې حمله ورسره لاغو کړې چې زیات شمېر ملکی افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگتن ته ستون سو. دا نه د څرګند چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه تجربه تسوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولی د بندو دروازو شاته و. د امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ویل حکومت په 100 میلیون ډالر چې د افغانستان د انرژي د تولید د بنیادی پروژې لپاره ځانګړي شوی و بیرته وګرځي. د پمپیو شراو د افغانستان په جنوب کې د غزنی او کندهار ترمنځ د برېښنا د 5 سبسټیشنونو او د برېښنا د لینونو د غزولو پروژې ته د امریکا حکومت وایي دا پروژه پرته لدی چې جمهور رئیس غنی حکومت ته پیسې ورکړي دوی به بشپړ کړي. په دې اړه به د فرشتي جلالزی په بل ریپورت کې جزئیات وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه سوي چې د مالي ادارې په برخه کې د شفافیت او حسابدهۍ پر ټول تللي ګامونه پورته کړي. د تدارکاتو پر ملي اداره په کابل کې د امریکا سفیر هم په وروستیو کې جدي نیوکه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سپتمبر په 15 نیټه اعلان وکړ چې په شمال کې د برېښنا څلور ستنې الوزول سوي او له دې امله د ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق جریان قطع دی. د دې عمله په کابل کې څو ورځې د برېښنا جریان پریو. په دې پسې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل مار ویدلی چې د تدارکاتو ملي اداره د کابل د حرارتي برېښنا لپاره د تیلو د اخیستلو اجازه نه ورکوي. جان باس ولیکل امریکا او د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي چې د برېښنا نړیدلې ستنې بیا ورغوي. خو آیا دا خبر سم دی؟ د تدارکاتو ملي ادارې د جانباس خبر رد کړه او ویل چې دوی هیڅ ستونزه نه ده پېښ کړې او نه یې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په کابل کې تور شپه او د خلکو ستونزو ته اشاره کړې وه. هغه پرون ویل چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې له خپلواکې ګډې کمیټې سره ټولې مرستې د دې میاشتې له پای ته رسېدو سره بندې کړي. مایک پومپیو ویلي دي چې د ادارې خپل کار سم نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوال لهڅو سره ملګرتیا وکړي. واشنگتن هم داراس په پرونی بیان کې اعلان کړی چې 60 میلیونه نور ډالر به هم چې افغانستان سره د مرستې لپاره بیل شوی وو په هغه هیواد کې د اداري فساد او د شفافیت د نشټوالي لامل راوګرځول سي. په بیان کې ویل سوي چې د غنی حکومت د مرستو په مصرف کې شفاف نه دی او حساب یې هم نه دی ورکړی. دا اول وار دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له حکومت د مرستو د پیسو د بیرته ګرځولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای شي چې کورته جوته سي چې د مرستو پیسې به ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو په اداره یو ایس ایډ کې د افغانستان او پاکستان د برخې سرپرستی مرستیالي کارن فریمن پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استمایي غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په اړه لنډی خبري وکړه. په کانګرس کې پرونی غونډه د ټرمپ د اداره د افغانستان پالیسی تر نوم لاندې جوړه شوې وه. غونډې ته میرمن فریمن وویل چې د روان کال په پیل کې په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د ټولو ملکي مرستو ارزونه وکړه چې په دریو اړخونو یې تمرکز درلود، د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ، د افغانستان د دولت د ثبات ټینګ ساتل او د افغانستان د خودکفایي په لور د حرکت ناتړ او د سیاسي پروسو لپاره زمینه برابرول. کارن فریمن وویل موږ د افغانستان پر مالیه وزیر ټینګار وکړ چې شفاف، اغیزمن او داسې حکومتي سیستم چې د خلکو اندېښنو او غوښتنو ته ځواب وایي ضروري دی څو خصوصي سکتور وده وکړي او دلته پانګه راجلبه سي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو اس ایډ وایي چې افغانستان په وروستیو 3 کلونو کې 3.5 میلیارد ډالر ملکي مرستې ترلاسه کړې دي. د اسوسیټډ پرس په حواله د امریکا د حکومت پرونی اعلان به د غني پر حکومت فشار زیات کړي چې په افغانستان کې د شفافو او معتبرو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د پومپیو مخکنی بیان جدي وګڼي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په متحده عرب اماراتو کې خبریالان ته وویل موږ خپلې غوښتنې واضح مطرح کړي دي، آزاد او عادلانه انتخابات، موږ باید د ملاتړ لپاره هر کار وکړو او په سیمه کې له ټولو خواوو ټولو رهبرانو او د افغانستان له هر وګړي غواړو چې پر دې لور حرکت وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې د امریکا حکومت ټول 1.6 میلیون ډالر ورڅخه ګرځولي او د اداري فساد د شفافیت او د حساب دهۍ د نشټوالي خبره کړې ده خبرګون نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان حکومت مخکې مکررن ادعا کړي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان حکومت ټینګار کوي چې طالبان د سولې د خبرو د ګډوډو او ټول تاوتریخوالي اصلي عامل دی او که دغه ډول سوله غواړي باید تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې طالبانو یو ویاند وایي چې د دې ډلې دریز د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لاره له امریکا سره خبرې او د هوکړې لاسلیک کول دي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یادوي، خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کښېني په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړي دي، په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګیږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بله خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوعگیری تاکید کنم که خواهان آغاز یا اثرگیری کدام پروسه است.
په همدې حال کې پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزې تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د موټر بم برید په نتیجه کې د 200 کسانو په ګډون امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د طالبانو یو ویاند د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریز د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی، خو د امریکا له لوري دغه خبرو ته زیان ورسېده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر دوی د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالی ودرېږي. ډېر ستونزمنه ده چې تاوتریخوالی هم روان وي او نتیجې ته هم ونه رسېږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربند او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په مواردو باندې بحث وشي. د طالبانو کړنلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه یې روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دا دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري، خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخواندی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ته نومان سید نور الله جلیلی وایي د بریا په صورت کې به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي. ښاغلي جلیلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي کارتیا شي د افغانستان ملي سرود او درې رنګه بیرغ به هم بدل کړي. خاطر پر دې سله نورو جزئیاتو سره
له دولتي امکانات څخه استفاده هغه ټکی دی چې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانې د دولت جوړونې او ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیمونو پر وړاندې یادوي. د ټاکنو د شکایتو کمیسیون مرستیال ویند محمد رضا سید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د ولسمشرۍ نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. د وی دی ورستیو راپورونو په اساس تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. البته دغه شکایتونه په ولایتونو کې هم ثبت شوي چې دا ټول د تیړنې له
دوستانو د تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. اوس راځو هغه رپورټ ته چې پکې د سید نورالله جلیلی څرګندونې درسره خاطر پردیس شریکوي.
نورالله جلیلی د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنو لپاره د ولسو نوماندانو له ډلې هغه نومان دی چې د سولې د ټینګېدو لپاره حاضر دی د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي. ښاغلی جلیلی وایي د اسلامي امارت پراتګ سره د ټولو افغانانو حقوق په مساوي ډول تضمین کیدای شي. هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان حاکم جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي.
امارت اسلامی طریقې پیغمبرانو ته طریقې خلافاست.
اسلامی امارت د پیغمبرانو او خلفاو طریقه ده او جمهوریا غ نظام دی چې د بشر په لاس جوړ شوی وي. که زه ولسمشر شم ژر تر ژره به د اساسي قانون لوی جرګره وغواړم او هلته به د افغانستان جمهوري نظام په اسلامی امارت بدل کړم. هغه ټول نامعلوم اړخونه چې طالبان په مقابل کې هر ورځ لسګونه افغانان وژني هغه ټول به حل کړم. د دې لپاره چې دلته د افغانانو د ژوند مسله
خاغلی جلیلی وایي کارتیا ولیدل شي د سولې د ټینګښت لپاره حاضر یم، ملي سرود او د افغانستان درې رنګه بیرغ هم بدل کړم. د اړتیا په صورت کې اړینه بولم چې په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم د ابتدایي دورې وروسته بیل شي. ښاغلی جلیلی تیره شپه په کابل کې وی شخصي ټلویزیون کې د یوې مناظرې پر مهال ویلي چې د طالبانو مبارزه د شاه امان الله خان لاره وه.
او زه په حقیقت کې د طالبانو مبارزه د امیر امان الله خان د ازادۍ د مبارزې دوام بولم. د انګریزانو په وخت کې د امیر امان الله خان په وخت کې څه خل وو؟ همدغه افغانانو د انګریزانو د قوت مقابل کې جنګېدل کنه؟
هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو جګړه په افغانستان کې مشروعیت لري. هغه که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو جګړه د خپل خاورې دفاع په خاطر مشروع بولي، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو کورکورانه جګړه کوي. د ښاغلي جلیلي خبرې د ارګ له جدي غبرګون سره مخ شوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دغه څرګندونې د افغانستان ملي امنیت ته ګواخ بولی.
دغه څرګندونې چې د طالبانو له کړنو سره د دې نوماند هم فکري په ګوته کوي، موږ هیله مند یو چې اړوندې ادارې به د دغو څرګندونو په اړه له دغه نوماند څخه پوښتنه وکړي. دغه څرګندونې غیر مسؤلانه او د هیواد او د ملي امنیت لپاره ګواخ دي.
د افغانستان اجرایي ریاست هم دغه څرګندونې بیا اساسه بولي او غوښتنه کوي چې عدلي او قضایي بنسټونه دي په دې اړه پلټنه وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم:
د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د قانون مطابق مسؤلیت لري چې هغه کسانو سره چې د افغانستان دښمنانو سره فکری لري تر پوښتنې لاندې راولي. دا یو معلومه خبره ده چې دغه ډول څرګندونې نه د افغانستان حکومت او نه افغانانو ته د منلو وړ دي.
خو نورالله جلیلی ارګ او اجرایي ریاست ته د دې غبرګون پاړه داسې ګواښ کوي:
که دوی له ما څخه څه ناڅه پوښتنې شروع کړي، زه به له هغوی څخه په سلهاوو مواردو کې پوښتنې وکړم. د افغانستان وضعیت به دومره پیچلی شي چې بیا به څوک خپله لاره هم پیدا نه کړي.
دغه نومان په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس تل په جمهوري نظام ټینګار کړی. دغه دواړو نوماندان په داسې حال کې چې د حکومت شریکان هم دي، خو تل یې د طالبانو جګړه د افغانانو پر وړاندې غیر مشروع یاده کړې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موږ پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی، ترامپ باید له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي. د مقالې لیکوال لیکلی، د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه او هوایي حملې زیاتې شوې دي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي، د طالبانو په بریدونو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دوام کې راغلي، د خبرو د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلیل بې معنا دی او متحده ایالتونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو د یوې برخې مسؤل دی. د ورځپاڼې په لیکنه، خلک د افغانستان په کلیو او بانډو کې د امریکا او افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې زیانمنېږي، چې د لیکوال په باور څوک نه پرې خبرېږي. ورځپاڼې د امریکا او افغان چارواکو دا استدلال هم راخیستی چې وایي طالبانو د ښارونو د نیولو لپاره هڅې چټکې کړې، خو دوی په وړاندې پوځي فشار زیات کړی. په دوام کې راغلي، د متحده ایالتونو پوځ ویلي هوایي بریدونه او د عملیاتو زیاتېدل به طالبان نرمښت ته اړ کړي او یا به دا ډله له ماتې سره مخه کړي. دیفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د لزګونه ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سانی لیګټ په حواله لیکلي، امریکایي ځواکونو پنځمبه سهار په ننګرهار کې د داعش په تروریستانو یو دقیقه حمله کړې ده. لیګټ زیاته کړې، د ملکانو د وژل کېدو د ادعا په اړه راپور ورسېدلی او له سیمهییزو چارواکو سره کار کوي څو حقایق معلوم کړي. دیفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو د دغه ویان په حواله زیاته کړې، تحقیقات ځکه کوي څو ډاډمن شي چې طالبانو دا توطیه کړې، ځکه غواړي په زابل کې له خپل هغه بریده د خلکو فکر بلې خواته واړوي چې پکې لسګونه ملکان مړه او ټپیان شول. طالبانو په زابل کې د پنځمې په ورځ مرکزی روغتون ته څیرمه برید کړی. چارواکو ویلي په دې موټر بم برید کې شل تنه ملکان وژل شوي او شاوخوا نوي تنه نور ژوبل دي. دیفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي چې دوی په یو پیچلي محیط کې د داسې خلکو پر ضد جنګیږي چې ملکان هدف ګرځوي. دیفنس پوسټ خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه حضور ته هم پام کړی. د خبرونه په لیکنه، د دې ډلې د لمنځتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تیرو هڅو سره سره دې ډلې د افغانستان په څو ځایونو، له هغې ډلې ننګرهار، هلمند، جوزجان، سرپل او فراه کې ځای پیدا کړی دی.
د ډیورن کرخې د دوړ خو یو شمیر پښتانه فعالان وایي پاکستان له ډیورن کرخې نه وړه استفاده کوي او ترهګر هر لور ته استي. د فعالانو یو شمیر افغان سکانو په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې کولې. اسمت ساروان پر نور جزئیات لري.
د ډیورن کرښې د دوړو خو یو شمیر پښتنو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ډیورن کرښه کنټرول کړي، ځکه چې د پاکستان له ملاتړ برخمن تیرورستان له دې ځایه کار اخلي او نړۍ ته تیرورزم صادروي. پښتنو فعالانو د اندېښنه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د 23مې غونډې په څنډه کې څرګنده کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو او بشري ضد جنایتونو په اړه پر اندېښنو خبرې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال فضل الرحمن اپریدی وویل ډیورن کرښه د دوی لپاره د وینو کرښه ده. آی این ای خبری آژانس پر ډیورن کرښه د غزول شوي ازغن سیم عکس خپور کړی او د فضل الرحمن اپریدی له قولې لیکلي چې دې کرښې یو واحد ملت په دوو برخو ویشلی دی. د ده په وینا ډیورن کرښه د تروریزم اساسي علت دی، ځکه چې په دې سیمه کې پاکستان د تروریستانو لپاره پناه ځای جوړ کړی دی او هغوی له همدې لارې تروریستان نه یوازې افغانستان بلکې هند او ټولې نړۍ ته لیږي. فضل الرحمن اپریدی زیاته کړه، ټول پوهیږي چې اوسامه بن لادن چیرې و، د طالبانو مشر ملا عمر چیرې اوسېده او اوس د دې ډلې ویندوی احسان الله احسان د پاکستان د پوځ میلمه دی. د ده په وینا له همدې کرښې پښتنو ته ستونزې جوړیږي. پاکستان دا سیمه استثمار کړې او د پاکستان د ظلم او تیری قرباني دي. په بریتانیا کې میشت یو افغان سیک پری میسنګ وایي د ډیورن کرښه تل ناکراره وه او د هغه سیمه ده چې تروریستان ورڅخه نه یوازې په افغانستان بلکې هندوستان او نورو نړۍ کې د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخلي. د پاکستان حکومت وایي پاکستان د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی او له افغانستان وروسته د جګړې دوهم زیات تاوان پاکستان ته اوړي. پاکستان دا ادعا هم ردوي چې ګنې د تروریستانو ملاتړ کوي. د جنیوا د چهارشنبې د غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د ډیورن کرښه وڅاري او له افغانستان سره زیاته مرسته وکړي چې دا سیمه د ټولو لپاره امن کړي. د افغان پښتنو او سیکانو د ټولنې غړي چې په اروپا کې اوسي د دې لپاره جنیوا ته تللي چې د پښتنو په اړه خپل غږ پورته کړي. دوی وایي پښتانه د پاکستان د پوځ له لوري نیول شوي، برمته شوي او بې محاکمې وژل شوي دي. د ښاغلي اپریدي په وینا د خلکو غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه دې یو حقیقت موندونکی کمیسون وګماري چې د پاکستان د پوځ له لوري د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جنایتونو او د بشریت پر ضد د اقداماتو په اړه څېړنې وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځان مرګ بریدونو او افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایی بمباریو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله غندلې ده. د دې سازمان د بشري حقوقو سره د امنیت د برخې مسؤل دافنی ایویاتر په یو بیان کې په افغانستان کې د پنځشنبه د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په دې هیواد کې وبل خونړی ورسوه او یو وار بیا ولسی خلکو د هغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال، افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکیل دي. پرون لا ننګرهار څخه په ورکل شو رپورټونو کې ویل شوی چې په خوګیانی ولسوالۍ کې په یو هوایی برید کې چې ظاهرا نه د داعش وسلوال په نخ کړیو ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وکړي. همدارنګه د زابل په قلات کې یو روغتون ته سیر ماده طالبانو لخوا په یو درنه چاودنه کې بیا لسګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې پرون یو ماشوم وژل شوی او مور ټپي شوی، او په یو بل پیښه کې بیا د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امر له خپلو درې ساتونکو سره ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې د ډیورن کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پرېکړه لیک د مسودې پر ضد رای ورکړه چې روسی او چین د سوریه په ادلب ولایت کې د وسیعت پاړه وړاندې کړی و. دوستانو دا د ازادۍ راډیو دا د دې خبرونو او همدارنګ په دې خبرونه کې د خبرو شو رپورټونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د نیمې نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی له یاده مباسئ.
نیمه نړۍ
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبري کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه. دا نیم نړۍ خبرونه ته خرغلاست. دا کورنۍ واډیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کېږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي، او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي.
خبر سره چې نیک وي خزه وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کېږي خزه د کورنۍ ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغل او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني، او دا کار ډیر کله د کورنۍ د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنۍ د خزینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې څلور کاله له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشر یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و، او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې ان خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسیدلې وه.
خبر سمره چې نیکه وی ښه ځوی خو یور یور ده ډیرای وخت خځه مېړې دي کنه یو بل سره جنگ کوي خو کله چې واګ نیسی د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکی وی ما بیل تحریکی وی چې نه تاته د مېړې داس خبره وکړه تا باید داس ورته ویلی وای دا ځواب دې کړای وای نو هغه ته وای چې د تا خځه خو داس جبه لري تاته دا خبره وکړلې تا به یو څپېړه مخ ته وهلې وای زه دې ته مجبوره شوم چې د کور پریکړه نور مې خپل پلان کړه لاړه
ډیرای وختونه په ظاهر کوچنۍ کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لوی اغېزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډېر څه وزغمل خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البس چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده. کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې را ونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کوله چې ولې دې نه ده راغوښتې ما چې ما خو را وغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد و کبر و تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي مور خور ورور او ورېندار ترې خفه کیږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کیږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کیدای شي بلکې د دوه ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خوښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لورونو لخوا وهل ټکول شوي ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوي. دا وایي ډېر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خوښې او لورونو بېله شوي. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خوښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې به زما خوښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یعنې ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خوښې په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچول دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خواښې د لاسه و ټول به ما ته په قارو حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ که د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بی بی شیرینه وایي په خپل 40 کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړې وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
په خپله خوشحاله وم د دوی